Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د وري حمل 14 د 2021 کال د اپریل 2. په دغه پروګرام کې اورئ: په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو تېریرونو ته په اشارې د بشري حقونو خپلو کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی: نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پوره خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایه زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان زده کړو بی برخې دي چې لویه برخه یې د نجونو ده. د غور د والی 15 ساعتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ازادي راډیو ته وویل پرون د امنیتي پوستو د څارلو لپاره د فیروزکو ښار لویدیز ته تللی و چې طالبانو پرې غلچکی برید وکړ او په نتیجه کې د ده 15 ساعتونکي او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې نښته کې د ده موټر او یو رینجر ویجاړ شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او که نه او که ونه لیږي څه نه شي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی. او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخته اړتیا لري. پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار په پرځول شوي مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې درې وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړ. روغتیا نړیوالې ادارې د ختیځې مدیترانې د سیمې مسؤول احمد المنظاري خبرداری ورکړ چې د دې سیمې په 14 هیوادو کې حاضر دمه د کرونا پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل حالات ښه شوي نه دي او په ډېرو هیوادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منع وي. په اردن کې به په جمعتونو کې تراوی هم له دې کابله کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز له دې کابله به تراوی نه کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جمعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلند کې د مسلمانانو پر دوو جمعتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریزې د نیوزیلند په کریس چارچ ښار کې پر دوو جمعتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څیړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوري پالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحیې او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی جواب وایي. او د فوټبال مینوالو ته، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې مخامخېږي. هم مسابقه میکنند.
پړاو په هرات کې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 14. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 15. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایل تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سر رسیدلی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالستانو هدف ګرځول غندي او په اړه اندېښنه څرګندوي.
Most Afghan journalists feel threatened
because their Afghan journalistan zan la gwash tara makhamakh istasavi zaka har yow da gani che ratlum ke ba da dino batwi.
De Kamal Khan band pranisti pa khater pa kandar ke da cricket lobi shwidi khalak tri khoshala di.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا خوشایسته کندهار کې په الله د سوله راولي د دې سره دی بس دا د دې لوبي سره دی الله نور نیکمرغي راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې او د ژوند رنګونو پروګرام هم لرو.
هندی کې تقریبا داسې د جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کم یو چې کومه چینی هغه جګ خرڅېږي او جګ قیمت لري او کم یو چې کم کوالټي والی.
میام خراغ لی رازو لمری مطلب تا د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د هدفی وژنو په تیر بیا د خزو ورستیو تیرونو ته په اشاره لنړیوالی ټولنې وغوښتل چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دغه کمیسون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه وژل شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبریالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښیي. دغه کمیسون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلې. د دې ناهیلی کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل خونه هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال وویشتل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کېږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینران ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
It's time for all countries supporting the peace process to press forward.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوې دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ننګرهار کې پرون یوه خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم ګڼې خزی په ننګرهار کې په دفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی پیښې یوه ورځ مخکې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوي وي. د دغو بریدونو زیاتوالی څه پیغام لري او ولې بریدګر مخکښې ښځې په نښه کوي؟ په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکي مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریکې دي او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي. په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې، نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابیږي او هغوی هغه خپل کسان راوړي صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دغومره پیسې راکړه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامي چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یو مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وچې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه. اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایډن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. نیویورک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایډن د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پنټاګون کې د نیویورک ټایمز د خبریالي هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایډن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایډن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایډن د تصمیم نیولو په موقف کې دی، داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویورک ټایمز مطلب د دوحې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغې وسلوالې ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکه لرله. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکي وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایډن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2000 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایډن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو برعکس دې جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. ښاغلی بایډن تیره اونۍ په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د مې په لومړۍ نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2022 کال کې په افغانستان کې وي که نه، وویل دای داسې یو تصور نشي کولی. شیکاګو تریبیون د ښاغلي بایډن همدې وینا ته د اشارې په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده؟ ورځپاڼه لیکي بایډن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1400 په ترڅ کې له افغانستانه وباسي، او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو وی ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ دوو جوړو شویو لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوبه وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالی ته د داخله دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ دغه شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره سوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه چې په اولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ دغه شلاوریز لوبې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي وو چې ډیرو یې د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو. په خوا به دا لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې، او د شارجه او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به موږ کتلې په شارجه او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو، او بیا په شایسته کندهار کې دونه ښکلا هوا او دونه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي. ان شاء الله ډېر خوند کوي.
د دې خوشي احساس په ډېر کلوز څخه ورسته د کندهار خلک په جوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راځي. ډېر خوښ یم او د دغه لوبې د لا جریان په هیله یم.
یو چا ما خپل مور پلار ته دوه نه وایي نه کوي لکه دغه د قاهرې د سر ځکی لا خپل نه وایي. دغه را په شاله کې چې یو یو من غوښه پاکه چې دې دارش په جزم.
عبدالخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغه لوبې نندارې ته راغلی وو.
مشکل د پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجر یو. تقریبا وړم ورځ ما سفر د ادامه ورکړی ده. 1200 کیلومتر سفر مې تر کوټ پورې کړی دی. بیا د کوټ څخه پرون ما د کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی. صرف دغه لوبې د دوه تر راغلی وو. دغه لوبه ما ته ډېر خوند راکوي. د زموږ کلاړیانو د تشویق لپاره موږ دغه ځای څخه سفر کړی دی چې د خپل کلاړیانو تشویق کړو او د نورو د نږدې څخه وګورو.
د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبې تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د بهیر پر ټکنیتوب او پر راتلونکو اونیو کې په دې لویه وچه کې د کورونا وایروس د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې او ویره ده چې په راتلونکو ورځو کې چې رخصتۍ دي دا وبا نور هم خپره شي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر ورووالي انتقاد وکړ او په دې لویه وچه کې د کورونا د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوک پرون پنجشنبه وویل په اوسني ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکانۍ پروسه د نه منلو ده. د پاینې حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالي او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکل سره سم راتلونکې میاشتې به د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بدې وي. پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هره اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر تر 1 میلیون لږ و، خو اوس په اونۍ کې تر 1 میلیون او شپږ لکه اوښتی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمېر 1 میلیون کسانو ته په نږدې کېدو دی او په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 45 میلیونو ته نږدې شوی دی. په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډېر کړي دي. فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 4 اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي. د اروپا په نږدې 900 میلیون وګړو کې یوازې 10% تر اوسه 1 دوز واکسین کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو رخصتیو کې په تیره بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو له کبله د کورونا د لا خپرېدو اندېښنه لري. د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیې ورو خبري سبب شوي چې د دې اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د واکسین چارې ټکنۍ شي. ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د 2 تنو وینه غوټه کړه د دغه واکسین ورکړه درولې ده. له بلې خوا له فایزر او مودرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیې قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
اوس هم لند خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساعتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتو له کودتا راپه دې خوا پاوز لږ تر لږه 3 څلوېښت ماشومان وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا ویروس په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړه او د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په 6 کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جماعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. اوس هم د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم استاسینوم څه دی؟
وعلیکم السلام زمانم تاج محمد دی.
تاج محمد صاحب تاسو د خیاطۍ د وسایلو دکان لرئ هم دسی ده؟
بله بله.
دغه ماشینونه چې ډیرې زدلته وینه ماده د کوم هیوادونو نه تاسو راوړئ؟
دا د هند او د چین.
د هند او چین نه راوړئ؟ ډیرې دلته اکثره خلک کوم ماشینونه ډیر اخلي، هندي اخلي که چینی؟
هندي.
هندي ماشینونه ډیر اخلي. لامل څه دی؟
دا چې دا واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت یې مخدي،
یعنی هندي په خدي.
او هندي خدي.
اها. دا راته وایي چې بیا په هندي کې څو ډول دي او په چینایي کې څو ډول دي؟
هندي کې خو تقریبا د څه د په جنسیت کې د څه فرق لري چې اوس کم یو چې کوم ماشيني هغه جګ خرڅيږي او جګ قیمت لري او کم یو چې د کم کوالټي والا یا هغه د کم کې څو باندې کیږي.
اکثره خیاطان چې جامې ګنډي د جامو ګنډولو لپاره د ډېر خیاطي کولو لپاره کوم ماشين نه تاسو نه اخلي؟
هغه د غټ ماشين نه دي، د صنعتي د ماریو په نامه باندې یا د داسې غټ ماشین نه دي چې هغه مکمل یو کارخانه چلوي، نو هغه د تقریبا 1.5 زره قیمت لري.
دغه ماشینونه چې ټول دلته دي د ټول برقي ماشینونه دي؟
نه، برقي دي او د لاس باندې چلیږي.
د ماشین ترڅنګ نور کوم وسایل لري؟
اوس لکه موټر شي، د ماشینونو ټچین شي، بس هم دغه مسایل چې د ماشین څه ضرورت یې هغه ټول موږ لرو.
دا کوم ماشینونه؟ دا لوی ماشینونه چې قیمت یې هم زیات دی، که چیرته خراب شي پرځې په افغانستان کې پیدا کیږي؟
بالکل، هر رقم ماشین چې خراب شي په افغانستان کې جوړیږي.
مسلکی کسان شته؟
مسلکی کسان شته.
ډیره زیاته مننه، خوشاله
اوسئ. خوشاله تاسو چې موږ لمدونه وخت راکړو.